ستړي مشي دا مشال دیو ده د دو بجو په دې غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې سره اکرام مسکین یار مرسته کوي. په دې خبرونه کې دوه ونې دي خبرونه مدر تراوړي دي. په لومړي سر کې به د مشال مجله اوري چې هر ونې تاسو لپاره د همکار نجیب عامر برابرۍ او د خبرونه په وروستۍ نیمه کې د میرمنو لپاره خبرونه سروې وړاندې کوو چې هر ونې تاسو لپاره ملي حامدزاده برابرۍ. خوول خبرونه د نجیب عامر نه.
حکومت په وانه کې دفعه یو سلو سلور سلویخ لګول او د لټون عملیات روان دي. په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا جلا پیښو کې سلور کسان وژل شوي. کانګرس په واشنگټن کې د تاوتریخوالي پیښې پلټنو لپاره کمیسن جوړوي. د جنوبی وزیرستان انتظامی حل ته لنن دفعه یو سلو سلور سلویخ لګولې دا د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړی دی. دا ګام لاغي وروسته اخیستل شوی چې د فروری په 14مه په یاد سیمه کې د پاکستان د پوسټ پر ګاډو بمی 14 وشو. په غو پیخه کې درې سرتیری وشل شوی او شپږ نور جوړل شوی ول. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سہولت کارانو نیول دی. بل پلو د وانی بازار بندیدو له وجې ځایي دکانداران شکایت کوي چې د مشکلاتو سره مخ شوی دی. فروری په 11مه هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو برید کې سلور پوځیان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو حملو ذمہواري منلې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوان مرستیاله مشروایي ولس د بجلی او د ګیسو د بلون د ورکولو توان نه لري ځکه چې تحریک انصاف حکومت د ناقصو پالیسیو له وجې په ملک کې د ګرانۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. مریم نواز دا څرګندونې تیر ماسخوتن د پنجاب په وزیر آباد کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغې دا هم ویلي چې د اوسني حکومت د واکمنۍ پر مهال په ملک کې د بېروزګارۍ کچه هم ډېره زیاته لوړه شوې ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو په واروار ویلي چې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې ورته په میراث کې پاتې دي. په پاکستان کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې اووه څلوېښت نور کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې مړه شوي او 958 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. دا معلومات د کورونا په اړه حکومتي ویب پاڼې ورکړې دي. له دغو شمیرو سره هلته د وژلو شوو کسانو شمېر 2,300 او په کورونا اخته کسانو شمېره 15,500 ته پورته شوی دی. بل پلو 15,000 نه زیات کسان بیرته شوي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي دي، خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب کې مړه شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن په دوو جلا جلا پیښو کې سلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې وسلوالو په رینجر موټر ډزې کړې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي. په دوهمه پیښه کې پر یو ځایي ډاکټر او د هغه پر ساتونکو ډزې شوي. په دې پیښه کې ډاکټر میهان یوسفی او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. په دواړو بریدونو کې نامعلوم وسلوالو د رکشې نه په ګټې اخیستو ډزې کړې دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر دې دمه چا قبول کړی نه دی. د امریکا کانګرس د جنوري په 6مه په واشنگټن ډي سي کې د شوي خونړۍ بلوا د پلټن لپاره یو خپلواک کمیسون جوړوي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د دې کمیسون د جوړولو اعلان پرون د ډیموکرات ګوند غړو ته پاستول شوی یو لیک کې کړی. د نوموړي وینا وه چې کمیسون به د واک د سوله ییز لیږد په وړاندې د مداخلې په حق له حقایق او علتونه وڅېړي او راپور به پرې چمتو کړي. د ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري پر 6مه د کانګرس پر ودانۍ یرغل کړو چې د پولیسو په ګډون 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې د مهاله د مشال لړیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لړیو ته غوږی خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریده او اوس درته د مشال مجله هم نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د فبروري 14مه په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. موږ د مجلې دا ګڼه د رادیو د اهمیت په اړه ځانګړې کړې ده او په دې کې مو د بیلابیلو پوهانو سره او د رادیو د مینوالو سره خبرې کړي. د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمای وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلې ول چې غږ تر لرې واټن ورسوي. کابل رادیو په 1925، د پېښور رادیو په 1915 او د کوټي رادیو په 1956 کلونو کې خپلې لومړنۍ خپرونې شروع کړې وې. د کابل، پېښور او کوټي تر څنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه مو د مشال رادیوي مجلې په دې ګڼه کې له بېلابېلو کسانو سره خبرې کړې دي. کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړي وو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پرمختللي اوزار نه وو موجود، نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفی سره خبرې کړې دي.
د کابل رادیو د خپرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې را وغوښتل شول او په تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل، سندری هم پکی وی، تفسیری هم پکی وی. نو په دې اساس هغه وخت رادیو درلوده چې زموږ همسایګانو رادیو نه درلوده. البته په صفوي دوره کې هغه رادیو ړنګه شوه. بیا بالاخره د ظاهرشاه په دوره کې د سنه 1312 نه وروسته بیا اقدام وشو. په 1320 کال د وري په لومړۍ نیټه د کابل رادیو خپل رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلی.
رفی صاحب، کله چې افغانستان ته رادیو راغله نو خلکو به څنګه اورېده؟ تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې د رادیو سیټونه یې هم پر خلکو ویشلي وو.
راوړي وو، حکومت راوړي وو، په ارزانه بیه ورکول او خلکو ته ویشلو.
استاد، موږ دا هم اورېدلې چې ځای پر ځای پارکونو کې هغه مهال لاسپیکرونه به لګېدلي وو چې د ښار ټول خلک د رادیو خپرونې د دغو لاسپیکرونو د لارې واورېدی شي. آیا دا خبر همداسې ده؟
د جشن په هغه کې په پغمان کې ځای په ځای به لاسپیکر لګېدلي وو. هغه حتی د رادیو د جوړېدلو نه مخکې هم لاسپیکر راغلي وو. په 1302 او 1303 کال کې هم لاسپیکر موجود وو او په پغمان کې نشرات کول.
اول ځل چې رادیو په افغانستان کې جوړه شوه نو څو ساعت خپرونې به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خپرېدې؟
او نو د ثبت وسایل نه وو، دومره زیاتې نه وې. نو د رادیو پروګرامونه داسې نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
رفی صاحب، تاسو په خپله هم د کابل رادیو سره کار کړی کنه؟ او که کړی مو وي نو په کومو ساحو کې مو کار کړی؟
ما په هغه کې کار کړی. زه د هغه وخت چې رادیو افغانستان جوړه شوه، یعنی کابل نوم په افغانستان واوښت، ما یو مستقل پروګرام د کلیو د پراختیا لخوا هلته درلود. کلیوالي خپرونه چې بیا د کلیو غږ نوم پکې کودل شو، 15 دقیقې خپرونه وه. د کلیو د خلکو دپاره صحیح معلومات، د پوهنې برخه کې، د ژوند په نورو چارو کې، د وزارت انکشاف د عاد د ریاست پروګرام وو چې د ژوند دغه برخه چې د ولس سره تړلې دي په هغو برخو کې تبلیغ ورته وشي. تقریبا 3-4 کاله هغه پروګرام ما درلود او ډېر مؤثر وو او په خلکو کې ډېر زیات اغېز درلود.
استاد حبیب الله رفی، نن سبا په افغانستان کې ډېرې خپلواکې رادیوګانې فعالیت کوي، د هغوی په منځ کې د افغانستان د رادیو نشریات تاسو څنګه ارزوئ؟
بد نه ده. مغه پخوانی لارې پاللې، مغه زړې کورنۍ ژوند او دا مسایل پکې شته. لیکن نور رادیوګانې نوي خبرونه پیدا کوي، نوي مسایل پیدا کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې ډېره سیالي نشي ورسره کولی، لیکن بیا هم رادیو بیا هم اورېدونکي لري. رادیوګانې اوري، خصوصا ستاسو رادیو ډېره اورېدل کېږي. نور رادیوګانې دلته وړي وړي رادیوګانې دي، خلک یې اوري.
د کابل رادیو ادبی خبرونه خو به هم مغه وخت کې خبرې دي. د رادیو افغانستان پر لپسې داستانونه یو پروګرام یو داسې بنورم.
او دایمي ادبی پروګرامونه درلودل، کومېډي پروګرامونه یې درلودل. د شومادا منګازي یو ډېر ښکلی پروګرام و چې د رادیو په یولس بجو شاوخوا به نشرېده، یو به سندره وه، بیا به یو شعر و، ډېر ښکلی پروګرام و. همداراز پرلپسې داستانونه وو، د جمعې په شپه به ډرامه وه، نور تفریحي پروګرامونه یې درلودل. ډېر ماشر وو او ډېر زیات وو دا پروګرامونه.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې نن سبا چې د چټک انټرنیټ زمانه ده او سوشل میډیا خپل سوری غوړولی دی، آیا رادیو نن هم خپل مینوال ساتلی دی کنه؟
ولا ساتلی دی، ځکه ما تاسو ته وایم چې په کلیو کې تلویزیون نشته، همدغه رادیوګانې دي چې خلک یې اوري. او زه چې په ښار کې اوسېږم، زه معمولا ډېر لږ تلویزیون ګورم، همدغه رادیو را سره پرته وي، هم د کار په میز یوه رادیو راته ایسي، هم په دفتر کې را سره ده، او هم د شپې چې څملم د میز په سر راته یوه رادیو ایسي. نو د رادیو هغه ښه دی. او بل د ما د نظره رادیو سړی د کاره نه وباسي، ځکه غوږونه مصروف وي، نور ته خپل کار کولی شي. تلویزیون خو د سترګې هم د کاره وباسي او تام د کاره وباسي.
دا استاد حبیب الله رفیع چې د مشال رادیو مجلې لپاره مو ځانګړي خبرې ورسره کړې. پېښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه او د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. حاجی اسلم خان د پېښور رادیو سره له تیرو 100 لسیزو راهیسې کار کوي. نوموړي د مشال رادیوي مجلې سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه وایي،
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې رادیو قائم کړی شو، مرکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټی ټرانسمیټر ولګولو. خو چونکه هغه زمانه کې په فضا کې چونکه بجلی نه وه، دا نور سیزونه نو، نو د ریډیو د غږ به تر لری لری پورې رسیدو.
اسلام خان وایي، کله چې د پېښور رادیو جوړه شوه، نو د خلکو د ذوق او غوښتنو مطابق بیلابیل خپرونې پیل کړلې.
نو کله چې د پېښور رادیو د نشریاتو سفر شروع کو، نو د دې نه به بیا مختلف قسم پروګرامونه خورېدل، لکه د کروندګرو دپاره پکې پروګرام و، ماشومانو دپاره پروګرام شروع شو، ورسره د میرمنو دپاره، د زلمو دپاره، د خصوصي افرادو دپاره، د مازورانو دپاره مذهبي دینی پروګرامونه شروع شو، ورکې به خبرونو مقامي او بین الاقوامی و سره ملکی حالاتو نه خلک خبریدل، تفسیری به کیدل، د نړۍ خبرونه به خوریدل.
نو وړي وای د مارکونی کمپنۍ هغه محل د پیښور او خوښ سیمو په معتبر خلکو او ملکانو د رادیو سیټونه وویشل او د خلکو لپاره یو لوی مشغله جوړ کړه.
نو تاسو وګورئ که مارکونی کمپنۍ هغه وخت کې رادیو سیټونه په اجرو کې اولګول، د مخورزو خلکو په اجرو کې، دا خلک به جوبي جوبي راتلل او مازیګر به نشریات شروع شول، او 2-3 غنټې نشریات به پاغي کې بچ کم دی. نو د ولسوالۍ د هرې طبقې دپاره به پروګرامونه خورېدل، د خلکو دلچسپي به پکې وه، تر دې چې په هغې کې به د حجره په نوم یو پروګرام په هغه کې به د دوستانو خبرې ترې او سره به موسیقي هم خورېده، بیا د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلی بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی.
موږ د کوټې راډیو په اړه مخکې وویل چې نشریات یې د پاکستان له جوړېدو وروسته په 1956 کال کې پیل شوی و. د پښین سیمې سره تړاو لرونکي څېړونکي او لیکوال لیاقت تابانی په اړه مشال لډیو ته وایي،
دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی، نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده، لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړی خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل سو.
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت و، خو بیا وروسته دا وخت زیات شو او په ځانګړي ډول د موسیقۍ د ودې لپاره کوټه راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت و، د پښتو لپاره لږ وخت و، لیکن د تیرې پیړۍ په اومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټې پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو، خاص کر د موسیقۍ په اړه دلته ډېر ښه کار وسو. یو وخت داسې و چې د کوټې په ریډیو کې به 28 ارکسټرا یعنی سازنده به ولو، او دوی به د ریډیو کې د پښتو، براهوي او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې، او هغه چې کوم ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپل یو سرمایه ګڼو. له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډېر کار وسو، او د پښتو چې کومې خاکې وې، د ماشومانو پروګرامونه وو، د کروندګرو پروګرامونه وو، هغه ډېر نوموړي سو. خو یو پروګرام چې د پروپاګندې لپاره دلته کېدی، خبرې اترې چې د ملک کاکا او اخترې په اړه وو، بیخي ډېر سرویش کاله وچلېدی، او د هغه اوریدونکي چې کوم وو، چې چیرې چیرې پښتانه میشتو، که په افغانستان کې وو، که دلته وو، که نور په نړۍ کې وو، چې چیرې چیرې د آواز رسېدی دوی اورېدی. دا که څه هم یو سیاسي پروګرام وو او د خپل ملک د سیاسي پروپاګندې لپاره کارېدی، خو دلته د طنز و مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسي خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدی.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو، د کوټې راډیو په هغه رفتار منډه ونه وهلې شوه، او نن نشریات ډېر محدود شوی دي.
اوس کم حالت دی، خو قرار قرار چې څرنګه دا نوي رسنۍ رالی د نیټ له لارې، دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز وانړوله، ځکه د کوټې خپرونې چې کوم وستي د یارو چې کوم سټېشن و، ډیلی سټېشن و، هغه اوس خراب شوی دی. د کوټې چې کوم پروګرامونه به پخوا په افغانستان کې یا بهر اورېدل کېدو، هغه اوس د کوټې په حدود کې په ډېر مشکل اورېدل کېږي. هغه معیار هم پاتې نه سلو، هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نه و.
د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اورېدونکو، تاسو د کابل، پېښور او کوټې راډیو د خپرونو د عروج او زوال په اړه له پوهانو معلومات اورېدل. د تیرې پیړۍ له اتیایمې لسیزې راهیسې نړیوالو راډیوګانو هم د پښتنو سیمو لپاره خپرونې په باقاعده ډول شروع کړې دي.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږېدلی و. پلار یې د ګنو شتمن کروندګر و، خو هغه دې هر څه تشا کړه او د بتیستا د پساتی درغلې او د خونړۍ واکمنۍ نسکورولو ته یې
بی بی سی، آشنا، ډیوا، مشال، ډوچویلې، ترکی، مصر، سعودي، آسترالیا، هند، چین او نورې ګڼې نړیوالې راډیوګانې هر ورځ پښتنو اورېدونکو ته ځانونه رسوي. تر څنګ نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د اف ام راډیوګانو بازار هم ګرم دی.
خیر سره او نن پروګرام کې ما سره ډېر زیات ګڼ شمېر مېلمان چې موجود دي.
السلام علیکم، د نکاس راډیو خبرمنو اورېدونکو،
پروګرام نن بلکې زه راغلی یم د پروګرام کې ګلورین ماخام کې، ماته ویل شي آر جی زکیا خان، او ما
سره د پروګرام د سوشل ټاک اف ام 92.2 په خبر اواز تاسو دی وخت کې
اورې. په اف ام راډیوګانو کې د خبرونو د وړاندې کولو انداز جدا دی. کوربه زر خبرې کوي، په بیک گراوند کې موسیقي خبرېږي، او د اوریدونکو سره اړیکې زیاتې نیول کېږي. د لکی مروت په اف ام اتاتیا رادیو کې کارکونکي ار جی شاکر بیٹنه په دې اړه وایي،
نن سبا خو نور افیمونه رااله افیم چینل رااله چې ډیر تیز تیز خبرې کوي ارجګان او پاغې شي تیز بی جی ام وی لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويند اغه په ډیر شوق سره اروي او لکه ډیر خوند ونه خلی خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو اغه ته خويند کور کار کوي وزګار نه وینو انفری لګولې کور چار سره سره پروګرام
موږ د داسې خلکو سره هم د رادیو پر اهمیت خبرې کړې چې هغوی لسګونه کلونه کېږي چې رادیو اوري او خوند ترې اخلي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار وایي د خپل درې شپېته کلن عمر زیاته برخه یې د رادیو تر څنګ تېره کړې ده. هغه وایي که رادیو نه وای هغه به شاعر هم نه وای.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کاله شاعري وکړله، له شپږ کاله وروسته هم ماته دغه نه و، دا درک نه را معلومېدی چې زه شاعر یم که نه یم. خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شوه چې ما کوم وخت ته په ریډیو باندې شعر ووایي، زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل. او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده، چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دی له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاته ده.
د خیبر درې خانه پردیش په تکلم دی او لتیرو سو لسیزو راسی په کویت کې د مسافرې ژوند تیروي. موږ له هغه سره هم تر رادیو او داغه د ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي.
نو ما خو د رادیو تقریبا چې زما ماشوم و کنه ماشوم، نو د مو یو تر خدای دې بخي غته حکومت یو رادیو ورکړاو په خو به دا کم چې ملکان به و د قبایل سیمو، نو دوته به حکومت یو رادیو ورکول کنه. دا تقریبا د نونس او درش پته سالور پته پنځش پته خبره ده کنه دغه وخت کې. نو دا ریډیو ورکړاو، نو دا به بیا به چراوخ کو جری کې به یخو، نو بیا به ته ډیر خلک براغلو ویل به خبرونه ورو نو مخ په دا اردو اردو باندې نه پویدو. خو ټینګ به افغانستان ریډیو براتلو کنه چاغاب او هغه بغګیدا و د انډیا نه به پښتو سندره راتله آل انډیا ریډیو کنه. نو دا ریډیوان براتلو دغه وخت نو دا ریډیو سره ډیره مینه وکنه و اوریده به مې.
نو خانه پر دې سه لنی می پیړی رایسی ریډیو سره
بالکل بالکل دا 50 کال وشول چې بس بیا په مسافر راغلم هم دلته کېم، بس کپ موټر کې دا سی ډی ګور راوته دا ټیپ ریکارډونه خدا ما دا یو موټر تقریبا راته نوی ملو شو چې ما نوی یعنی غوی سو کاله چلولو بیا ما ته لاس تراغله کپغې ما نه دا سی ډی مو پکې و دا هغه مو پکې که نه مې پکې دا ریکارډ یخه ده او نه مې پکې کیسټ یخه ده او بس هغه ریډیو به مې غږول کنه. تر اوسه پورې همدغه دی، اوس مې یو ګاډی اخیسته ده هغې کې مو دا کار ده چې بس ریډیو پرې غږوم، نور دا سیونو سره مې شوق نشته دی.
خان پردې درته وایي چې د رادیو سره چې تاسو دومره ډیر وخت نږدې تیر کړی سمو ترې زده کړی دي؟
ولا رادیو نه خو مې ډیر زده کړې وکړې کنه، یو خو مې دا کار وکړل چې اوس خو زه هم په فیسبوک باندې لږ څه لیکم، خو چې دا ما دې مشار رادیو نه زده کړې وکړې کنه، چې دا پښتو ما دې مشار رادیو نه زده کړه، دا یعنی ما دې مشار رادیو دا ما دې پښتو سره دې لیک سره مینه پیدا وکړه چې دا ما دې مشار رادیو نه وکړو. بل مو چې کومه د نړۍ او د تاریخ نه ډېر خبر شو په دې مشار ریډیو باندې تاریخي خبرونې راځي کنه، نو هغه مو ته ارسم ډېر ډېر زده کړې مو ته کړې دي. لکه دا خبر شو چې مارکونی ریډیو جوړ کړی کنه، چې دا ما د ریډیو د لارې اورېدلې چې دا مارکونی ریډیو اول اول مارکونی ریډیو جوړ کړی کنه، نو دا مې ټولې د مشار ریډیو نه اورېدلې دي.
تا په خپل تر اوسه څومره رادیو غانې اخیستی او اول ځل درته یاد شي چې د رادیو کوم ماډل سیټ ته اخیستو؟
یا ما خو خپل نه خو بیا مې ورور او الله دې وبخي هغه بیا واغستا یو رادیو کنه، دا رادیو غانې دا غټ غټ رادیو غانې په مخیا فلپس رادیو واغستا، هغه تقریبا دا بیا کیو بیا او کدا سی واغستا، او نو هغه واغستا نو بیا به چې کوم هغه کې بیا دا سی بټن وې دا چې چالو کول چالو کې دو بٹن بیل او بیا باندې دو بیل وکنه، نور به چستانه به تاول هغه خو بیا ابه لاګوډه وکنه چستان چې تاوی دي نه هغه ریډیو اغست او بیا نو هغه د هغه ته مو پر خوم نه چې مثلا لاس فیر وکنه چې پکې سب خراب کومو بن چې سندر لري ګرځیدو کنه، نو آغا اخ ٹیم کے داغا ریڈیو رغلے وای مو کورتا نو آغا ورور میں خستے وا نو دیگه بعد بیا خوش بیا داس خواست نا خوش دی مسافرے تا رغلے نو بیا چی کم ایزان سرا یوا دوی ریڈیو گانی
انا پردیس سیب تاس خوب کویت که جوان کوئی نو چی کل وطن تستنی گئی دا نور و سوغاتونو تر منز کل ریڈیو هم زن سر وڑی کنا
بلکو ریڈیو غواری دیر خلق ریڈیو غواری کنا ریڈیو گان خو ډیر خلک غواړي ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی میجلی داسې برق نشته نو هلته کې خو بس زیات خلک ریډیو غږوي و کم چې اوس هم مشران دي او په وطن باندې ناست دي نو زه ما پنځه پنځه ریډیوان هم په یو یو ځای اخستي پنځه پنځه یو ته بل ته بل ته بل ته کنه
د رادیو سره تړلې کومه خاطره لرې چې نه دی هریږي
والا خاطره خود داسې چالو چې ما به دا بی بی سی رادیو به مې ډېر اورېده کنه په خوا خدا نور رادیوونه نه چې مور غوږ مسافرې ته یو به رادیو براتله کش کش به کول خو اردو په کې راتله پاکستان او بیا دا بی بی سی به هندي او اردو خبرونه وي بیا پښتو نه و نو دا پښتو یې پکې بیا دا تقریبا زیان چې علامه نه خطا کوي دا شپږ اتیا اووه اتیا کې دغه کې بیا پکې پښتو یې مخوا منکړه اول به د سار پښتو وه بس کنه هغه سړي غټ غوندې اواز ونو سلام به واچول چې دا لندن دی به کنه بس دغسې یو غږ به وکړه نو هغه به چې کومه ما به سار واورېده سار به زه تلم ډپټې ته نو ما به دا بی بی سي به مې ضرور اور دا پښتو نو بیا به دا چې کومه ده مخام بیا پکې پښتو شروع شوه نو زه دلته نه هغه وم ریډیو مې نه واورېدلې ما لرې راشه تلم داسې چې تا کنه د سمندر په غاړې روان په موټر کې ما راشه دا ریډیو خو خلاصه کړه چې دا څه نن خو دې خبرونه هم نه دي واورېدلې چې څرنګه مې خلاصه کړه اعلان یې وکړه ولې دغسې ولې په هغه کې چې کومه تیاره ولوېده د ضیالحق پوه شوې او پکې داسې خبرونه راځي چې پکې مړ ده هغه مې لکه هغه خبر چې کومه ده ما په هغه مخام هغه پښتو نه واورېده کنه پسې اردو پسې او بیا پښتو نو دغه خاطره راته یادېږي کنه
د رادیو یو مینوال خان پردیو چې تاسو خبرې واوریدي د نورو رادیوګانو په منځ کې مشال هم ده چې د 2010 کال د جنوري له 15 مینیټې نه خبرونه پیل کړي او نن سبا د سهار له 9 د ماښام تر شپږو تاسو لپاره خبرونه کوي له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه تړو په لونه بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کې هم تر هغې د الله پامان
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نجیب عامر جوړ کړل شوی خبرونه د مشال مجله موریده او اوس دلته یو بل ونی د خبرونه سروې وړاندې کوو هر ونی سروې خبرونه تاسو لپاره مليحه امیرزاده برابرې نو دي چې وورو سروې
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې مو زملی حامد ساده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن را سره په پروگرام کې صوبیا شاهد میلمنه ده صوبیا شاهد د خیبر پختونخوا اسمبلی غړې ده هغه په صوبه کې د مسلم لیگ نون ګوند د خصو د سانګې صدر یا پرزیدنت ده نن په پروگرام کې د صوبیا ژوند او سیاسي هلو ځلو ته کتنه کوو را سره په پروگرام کې موجوده ده ورته ستړي مشوایو السلام علیکم صوبیا
السلام علیکم جی څنګه یې خې تاسو ټیک ټاک
بالکل جی ډیر مننه ډیر مهرباني کوم چې تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخره څنګه تاسو خې
بالکل خې جی مهرباني زموږ طرفه زموږ ټول اوریدونکو ته هر کله او ټول ته سلام
نو سو بیا امید کوم چې تاسو په خطریږي اولنی تاسو په ځتا سره نشورو کما خیبر پختونخوا د کومې اسی می سره تاسو تعلق ته او تعلیم تاسو خپل چرته حاصل کړی دی
زاد بیسیک لوور دیر سره زما تعلق ته ابتدائی تعلیم د لوور دیر اور سواد بابا می سی ان ڈبلیو کیو او دا ری ترانسفر چیستر ته وو نو مونږ ور سره تاو بیا اخر کی چې کم دی بیا پشاور ترالو بیا میٹرکس او مې هغه نه پس چې کم دی ټول ایجوکیشن بیا کالج فرنٹیر کالج نا او د دینه بیا ما پشاور نا
صحیح نو سیاست طرف تستا سو مخه څنګه او شستا سو چې تستا سو والد سی پس سی ان ڈبلیو کیو آیا دا سیاسي کورنۍ سره تستا سو تعلق او چې تستا سو سیاست طرف ته مخه او شو او بیا غهم یو جنې یو خزه سیاست ترازی دا څنګه ممکن شو
چونکی زدا ویل شم چې زما فاملی کې زمونږ یو زمونږ نیکو هغه خونزاده بهوه سید سنیټر چې زه ډېره وړه وم نو هغه به مونږ کره راتلو او د هغې لایف او هغې زما بابا د هغې سره ډېره مینه وه تللی راغلی و ورسره ورسره به و هغې په وجه باندې به مې د هغې نه زه ډېره متاثره وم د هغه ټایم نه زما مایند کې اور دې کې سیاست هغه هم مسلم لیگ سره و هغې سنیټر پاتې شوی و هغه ټایم کې نو زه هغه به بچپن کې اور دل نو هغه سره مې ډېر شوق او لګن اور بیا چې زه کالج کې وم ما د سپورټس سره ډېر زیات مینه وه اور په وې چې گیمز باندې ډېر زیات کو خپل ټول ټایم باندې گیمز لور کولا نو هغه سپورټس کې هم سپورټس مین سپیریټ راشي او مخ کې قبول د پاره انسان کې انسایډ دا راشي سپورټس کو ټول عمر خلک کولای نشي هغه خو یو لیمټ ځواني کار دی بیا هم هغه دغې چې کوم خصوصیات دي هغه انسان کې په دغه شي سیلف میډ او څه کول یي او تر هغه مخکې تللو دپاره نو دا ده چې هغه دا دغه کې چې مخکې به
مطلب دا چې د سپورټ سره ستاسو جذبه هم یو وجه وا چې تاسو کې دا غي خصوصیات پیدا شو او ستاسو سیاست سره مخ کې هم مینا وا نو هغه دوه چې شامل شو نو ستاسو سبب دا شو چې سیاست طرف ته راغلی خو اولنې موقعه څنګه ملاو شو لکه کله نه تاسو د سیاست میدان ته راووتئ سیاست سره مو تړاو څنګه جوړ شو نو دا څنګه ممکن شو
دا یو د سټوري دا ما سٹارٹ کرے وہ بزنس ما ہسبینڈ سے پرابلمس کیوں نوغی والا بزنس ما رن کو لگیا ہو ما ہسبینڈ ایکٹو بیو سر کنٹریکٹر ہو داغی اگر بزنس ما رن کا اگر لاڑا خپل کلی تو موو شوی ہو باقی سترائیسز راغلی ہو نو دن داغا قسم کاروبار چی کم ہو ما با رن کا ول سٹارٹ کا نو چھے کل ما تو فیل شو چھے یو خزا یو بزنس ہر میدان کی زوائے ما خزا ایکسپٹ کی پاکستان کی ہو دے بزنس کی ڈیر بالکل نہ ایکسپٹ کی کہ نا دا کم معاشرہ چدا دے بالکل نہ واڑی کہ خزا دے پیسے اگنی یا دے دا غشی آگئی زکر چھے کاروبار او ایماندار ہے سرکار کولو والا ڈیر کم خلق دے خو نسبت لس کسکار کے کہنا نوے کسان باغ نہ سیچی دا کم سر چھے پیسے دی دینا جب دا پیسے مونگا سنگا اوباسو لکہ دا خلق دا زیادہ بھی چھے پا فراڈ باندھے دا خلقو نگا پیسے مونگا اگی دا پر دیر محنت کے چھے مونگا سنگا اوباسو نو دس سڑو تا خود دمرا خلقو بیا ہم چھے کئی دمرا نیت آسان پہ سر نہ کئی وہ چھے کلا خز و بزنس ومن جوڑی کی اوگا کاروبار کئی نو دیر سڑی با آسانی تا اگی تدالا رکھتا ری چھے دینا بدا پیسے مونگا دوکے باندھے واخلو دا با ہڑپ کو دا با کنٹرول کو
لکہ وہ جیسی دوی دا سوچ کی چھے خز یا وخ بزنس ومن یا تاجر یا کاروبار نشی چلولی
ایگزیکٹلی دی سڑو مینٹلٹی کی پہلا خدا دا چی دا خز ورتڑی او ڈیر بے وقوف اخکاری مینٹل لیول سر آگا دا دونا ہیلتھی نخکاری بیا ورت آگا دونا سٹرانگ نخکاری آگے کے بعد ڈیر آسانی سے چڑھائی کئی لگ آئی آگا بھائی کمنگ کتاب سے مونگ مقابلہ نشی کبل کمزوری اور تخکاری سنگ چھ دیر مونگ خل کو تا سڑو تا اور مونگ تا معشوم ڈیر کمزور اخکارو کا مونگ دل اپڑک ور کو کسرا ور کو دا معشوم دے کے نا دل کم نشی بیک کاغذ مقابلہ نشی کبل نو چھ سڑے سنگ رالو شی کاغذ رور دے کستا زوے دے کستا کزنز دے کسوک سوکم دے اور کنا پردے سوک دے چے خزا کا ایجٹو می ایجوکیٹڈو می پیسے والا می ہر سے خو اغا چے کم دے چے کم دا بڑھ کے مرترالوی شی سڑے نو دے سڑی پا منٹلیٹی کی دائی چے بس اس پدا خزا ز کنٹرول کولی شم دا زمانہ ز د دینه یو سترنگ قوت یما او دا ز لکا دبا وهلی شم دا کولی شم اولا بلا د سړی دا د غبی چې خزا ز په आवाज باندې دباو کما ته شو استر گیرو باسم غوسه ورته کم بیا دا سړی د دبا وهلو دویم دغه شی چې خپل نیت ورته بد کی بیا په دویم باندې بیا لاس چتول سٹارټ کی اور چې دا هر څه دغه نشینو قسم قسم بلیک میلینګ ورسره اگر کپ کور کی کبہری دا زمون دا معاشرے یو تصویر دے
او لکہ تاس چی کاروبار سنبھال کو نو تاس سرس مشکلات
مشکلات خون دا یو خدا دا چی خزے باندے خوبا لکہ دیرو سڑو کاروبار چی کمی کے نان دو اگر خوبا یو جب او پا دا غز چلی گی خوچے پدے چلی گی چی اگر ورطے دل تراؤڑا را ویسا خوچے کل خز کاروبار کے انو اگر بلکل پنختو باندے کتے گی نا سوک ورطا ادبار بھی نہ گئی
صحیح
لکہ دا وقت لدہ راکا خو خبر دا سی دا چی اغا نظر اغا دغا اغا قدر اغا دغا نکی کم اچھے دے سڑو کا ولی کم کے بزنس زمان بھی حساب پا سیاست کی قبلی پہر سکی قبلی ہو پا بزنس ماندی ریر کمی نہ قبلی زبادر کی وہ پدر میدان کی ناکام ہے
صحیح نبی آیا دغا وچے وچے تاسو بیاد بزنس پری خود دو سیاست تراغ لے او سیاست سنگ راغ لے آغا کی سمرات ہوگے
نو سیاست خوچ کھلے ماں خدا خدا کو ماتا فیل شو چھ دل تلکا خام خاص یو نوم پکار دے چیو خز دو کاروبار کی دانا ممکن گا خو کئی وی چیو سیاست دانا دو کاروبار کی نو سل کسن در نو بیا ستامخ ملازک کبھی او دغا بکی نو مطلب بیجنی یو نوم جوڑ شی او شخصیت جوڑ شی کنا اغا دغا باندے چی کم دے نو بیا دغی نو دے دا پارا ما it was 2006 کنا چی بیا ما مسلم لیگ کاف سرا چی کم دے امیر مقام سرا چی کم دے اغا جوائن کو
خواہ مسلم لیگ کاف سرا تاسو جوائن کو او دو سرا شپگم بیا نون لیگ سرا تاسو تعلق کلا نجوڑ شو
یا چی کل 2012 کی امیر مقام سے نون لیگ ترالو نو بیا دی سرا منگرالو
نو پخپل دے سیاست دے فیصلے باندے ستاسو زڑ مطمئن دے خوشحال ہے تاسو
بالکل ز مطمئن دے مات یو سکون دے اور دا ہر چا خپل نظریہ دا ما سیاست چے کڑے دے دا عزت تے پارے میں کڑے دے اور زوائے ما تا یو عبادت ہم دے جس تا زرا یو دمرا مخ ملازا یو استاد اسی نوم وی جتا دا ہر چا سر زی ستا مطلب سنس ستا پا مخ باندے دا چاکار کی گی چال ورزی یو غریب کس اگر چرتا گی تا انٹری نشتا مونگ تا ہر زی تا ایم پی اے پا ایسیت باندی ہر چرتا برتلی شو کی ناستی شو کچا تا زیادی نشو کبالی ہر چا تا خوخ پل حق پا اسانا باندی ملاوی دلی شی زمونگ پا ذریعہ چور سرور شو کزیات ورتن شو مارستے خو اگر کم چا کی اگر خود سوگ بیان شی وحالی اگر والا اخلو اگر ورسر ملاوی
صحیح
عوام مدد کو ورسر ورسر کم زمونگ نظریہ دا او کم چی دا ایم پی اے کار ام دے لجسلیشن نو دا غیر پا اسنا باندے خپل پا اسم لے کی آوازو چطا ولی شو اگا لجسلیشن کی خپل ایسا ورکا ولی شو نو اگر دا سی ذریعے دے چی خطری کے سرا مونگ تا اسم لے کی دن ناسیو پا بل راشی اگا چک کو آگی کی چیز مونگ تا سخکاری امینمنٹ راوڑ کو دا خزو دا پارا آوازو چط کو ما شمانو دا پارا کم زیادتی وی مونگ خپل چی کم دا یو زل خوبا چینج راشی کنا یو زل خوبا مطلب مونگ خوبا ہم خزی سوک ایکسپٹ کئی کنا چکل مونگا دا چغی وہو دا شور کو دا خپل حق تا پارا کو نرو رو 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 با مونگ تا پا پاکستان کی پا خیبر پختونخوا کی ہم دغا زمونگ دے خوان دو تاغے تبا سن سی صبر کو اوکے دیشی سکا یو وخ راشی چی دا ہم دا بہر ملکون پشان دا برابر ہے او پاغه پا لیول باندی قدم پا قدم باندی چی کم دے خزی روانی شی او سڑو سرکار کئی کم چیزا مونگا دی خوین دی اس ام دی تاسو تبایی ما چی ما دل تا دور تو دور کمپین کرده دے پہ الیکشنو کی او دی رغمی کرده تاسو لکا زید ورغلیم او چی ما کم پا پی خبر کی چی کم زمونگا کپیٹل لے او دے باغی کی ہم خزی دا سی ولاری دی چی مونگ دا سی ورشو نو مونگ تا گوری لکا مونگا سبل مخلوق راغلیو اگه کم دیوالونه جوړی دغه د میخو سره بلاړی پټو تزي هم کور کی کارونه کوي نو تاسو ته زبای ما چې لکه څه کیږي لګیا دی اوس هم زموږ په کې کی د ښځو سره نو ډېر نه انصافي دا او بس هغه وجه دا ده چې دا ښځې لکه پریزم دی دننه بندي کړي دي دا هیڅ خواهشونه نشته هغې هیڅ فیلم نشته څه چې سړی وایي هغه پکوي څنګه چې غواګانې میخې بندي کړي دي داسې ورسره دا ښځې بندي کړي دي داسې کورونه اوس هم شته او د دې الټرنیټ زه تاسو دا ویلی شم چې ښه فیملی دي ایجوکیټډ دي کم کې های کلاس دي مډل کلاس دي هغې خپل ښځو ته ډېر عزت هم ورکوي ریسپیکټ هم ورکوي لکه دا نشته چې دا یو کلاس دی خو زه تاسو د هغه لور کلاس هغه خبره کوم چې هغه لټونه دغه دی داسې په مډل کلاس کې ښه ټیک ټاک لګیا دي خپله پټ سوم کوي ډېرې زموږ په میډیکل کالج سکیم دي اوس زموږ په ډېر ښه ښه پوسټونه هم دي
لکه څو بیا تاسو چې دا ټول مشکلات یاد کړل د دې یادونه مې وکړه چې ښځې چې دي یا د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي تاسو خو هم ایجنډې باندې رڼا واچوله چې د خلکو مدد کول په ټولنه کې چې مسلې دي ای لپاره آواز اوچتول بیا دغه شانتې قانون سازي ده د بلونو تاسو ذکر وکړو بیا خاص طور باندې د ښځو لپاره ستاسو څه هلې ځلې شته په ایجنډا کې ستاسو چې کومه مین نقطه ده هغه څه ده
باندې لګیا دي زمونږه ډېر خوشحالي ټولو وکړله اور کنن نه سبا نه یو لس کاله پس یو شل کاله پس خو به دا رنګ راوړي کنه دا حقوق دی خو امپلیمنټیشن وشي کنه خلکو ته خو به پته ولګي کنه چې د ښځو دا حقوق دی براوزي
صحیح اوریدونکو مونږ په سروې پروګرام کې له صوبیا شاهد سره خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ده د پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي دا خبرونه لا ختم نه ده یو لنډه دمه اخلو وروسته بیا له میلمنې سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو جنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونی او غرختنی پورې نوم لري زمون پختنی او ریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی مې بجې او ریدې شي اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملیها میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم مونږ سره نن په خبرونه کې صوبیا شاهد میلمنه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړې ده دایې د هلو ځلو په اړه نورې خبرې کوو صوبیا تاسو نه به تپوسو کما لکه ولې ښځې په عمومي چوکو باندې انتخاباتو باندې کامیابي ډېره کمه حاصلې بلکې ډېرې کمې ودرېږي او زیاتره په مخصوصو سیټونو باندې ریزرو سیټ باندې راځي دای په چا صدا
زه په اول تاسو ته یو خوش خبری سنو کوم د الله شکر دی لاست ټایم چې د مسلم لیگ نون حکومت نو هغه دا یو قانون پاس کړی دی چې کله شل سیټه د اول به یو سیټ خزی ته ورکوي په جرنل کې دا غي نه پس په 25 سیټونه چې کم دي هغه به تاسو سړو ته ورکول شي بیا چې 25 جرنل په پاکستان کې لکه نه په یو صبح کې نه په پاکستان کې کنه چې بیا 25 سیټونه تاسو سړو ته ورکي ټیکټ نو بیا به یو خزی ته ټیکټ ورکوي چې هغه به مخکې الیکشن لړاو کې دی منډریټ فری د وسیدا به داسې کیږي ٹکٹی جرنل ایشو کڑی وے پلاس 2018 پا الیکشن کی نو رو رو با اس چکلا مونگ اغا ادری دے زتا اس تا پخپلا وائم چیز دا دو حلکون ما الیکشن ام پا دید اغا باندی زبا دری دلیم یو د ان اے 27 نه او یو د ان اے 7 نه ځکه چې زمونږ خواندې هغه دې ته تیاری نه وي زیات خلک چې مونږ راوځو او تصویرونه ملګي او څوک په ووټ نه راکي او دا خبره ورته الټه ښکارېدله نو ما په خپله دوه حلقو نه جمع کړی وو او نه دومره خاص کمپین ما کړی وو بس یو څو جلسو له یو ځله تلم یو څو له بل ځله تلم ځکه چې د ان اے 2 نو د خپل صوبایي کینډیډیټ سره او بیا هم د الله شکر دی په یو ځای کې هم راته خلکو ښه یو درې څلور زره ووټ را کړی بل ځای کې هم راته شپږ زره ووټ میلاو درې نو زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم چې ګوره بغیر زما محنت نه دی مطلب دا دی چې ښځې اوس خلک خزی ایکسپټ کوي په لیډرشپ په دغه باندې دا هم یو فیګر دی چې دومره خلکو په ما اعتبار او چې منګلې ووټ را کړلو نو دا غټه یو خبره ده یو چینج راځي رو رو بکیږي او ان شاء الله د دې قانون سازي سره سره چې دا کوم شوه دا د مسلم لیگ د تړخه نو دا به ان شاء الله دا خزی براوزی او بیا به هم څنګه پسند دي سړو سره ودری کی او دا به چې کوم د الیکشنز سمر بل پلاور چې کوم دی هغه زموږ غټل ده اوپن جنرال سیټ باندې راغلی دا اور داسی په پنجاب کې ډیری زمونږ خویندې دي چې هغه ګټلې دي هغوی په جنرل سیټ راغلی دي نو دا یو کامیاب خبره ده جی چې انشاءالله رو رو به چینج راځي او دا به چینج کیږي هر څه
صحیح او سو بیا د دې ویمن کاکس خبره کوو کنه تاسو په هلو زلو دغه کاکس جوړ شوی او دا څه کاکسونه کو پاغیم لګرنا واچي چې دا کاکس څه کوي بیا
نو زه خو لاسټ ګورنمنټ کې چې هم جوړو هم په نو مزه سټیسفاید او دا غي په کارکردګي او په کار باندې نو دا خو چونکی په دلته د پی ټی آی حکومت او د پی ټی آی دا خبره دا غي پرزیدنت وا اوس دوباره هم دا غي میجورټی دا نو غي خپل کاکس غي دغه خو دې ټایم کې دا غي چیر پرسن دی لاسټ دونی مقالو کې بیا جوړ شوی و نو زه تاسو ته دا ویل شم چې کارکردګي نه زه بالکل نه یم خوشاله بیا هم یو کاکس جوړ دی ومن کاکس جوړ کوم دې ټایم نه بل ټایم بل ټایم تل نه ک دغه خو بد دینه فائدہ واغست
خو دې کې خو ټول شامل نه لکه ټولې غړې پکې نه شامل کو نه صرف د واکمن ګوند
ټولې پکې دي اوس په کې دوه کسانی زمونږ د اپوزیشن په دې په کابینټ کې راشي او نورې پکې د پی ټی آی والا زیاتې تقریبا 7-8 کسان دا وي شي نو بیا تاسو د چې اتی چې کوم پرپز لپاره دا کاکس جو وہ ادھر تبا ٹیلیفونی مونگ پاول کی ناستو دخل کو ٹیلی کالز برات لل داغی مسلے دخ کے دل چداب اور خوبیاں غشان پکے انش ہوا یا دا ایم پی ایس پل مس روپیات ہوا ہے یا بل تغ اگر طریقے سے راغ ان چلے دو کم چیز ہوائے ماچ چلے دے لکھ دی لکھ جمع باندھ کے ناستل دی دا خزو دا حقوق دا پارا لیجسلیشن کول دی دا خزو سرچ کم زیاتی کی داغی دا پارا ٹیموں نے جوڑ ول دی خو دی خپل اگر میجورٹی دا پی ٹی آئی نوگی پخپل انداز باندھ کبل چلائی لے گیا دے اکثر پکی زمون پکی دومره نه ورزو او نه د مون پکی عام ممبرز یو خو دومره پکی مونږه ورسېشتل
او ریدونکو ته به وایي سو بیا چې تاسو خو د پی ام ال ان سره تعلق ساتي او په کار د چې تاسو خبر او کړه د کاکس باره کې چې هغه زیاتره اکثریت پکی د پاکستان تحریک انصاف دی نو ریدونکو په دې خبرونه کې د دوی پی ټی آی د دریض معلومولو لپاره مونږ سره څوک نشته چې مونږ ته هم تاسو کړي وي چې دا غوي سم موقف دي نو دا د بیا شاهد خپل دریس ته خپل موقف ته چې تاسو واوریدو سو بیا د دینه علاوه به زه تاسو ته کومالک د مشکلاتو یادونه تاسو سر کې وکړه په سیاست کې څه تاسو غټ چیلنجونه دي چې خزه ور سره مخامخ یا بیا خاص تور تاسو کوم چیلنجونه ولیدل چې خزه سیاست ته راوځي
بالکل چې سیاست ته راوځي بس تدیر خلکو سترگی ورتا غی تدیر پوم پوم کی قدم چتولی سکه چې دا غی په هر ټوله دنیا ما غی ته سترگی چې د دوی سیکشنز دي د دوی سکار دي باز داسي خبرې چې هغه خو لکه زمون بلاس کی سویم نه خلق با عوام به زمون نه غواړي چې دا خو هر صدې خودی نه کوي خدا سي خبره نه وی چې دا مونږ ته وکړي لکه زمونږ د ایم پی ایس چې کوم پاور دی یا زمونږ په لاس کې څه دی هغه دی لیجسلیشن چې مونږ بلونه وکړو مونږ له خلک داسې مسلې راوړي چې هغه مونږ په د قانون سازۍ په دغه باندې یا پلته په قرارداد په شکل باندې یا په هغه باندې په فلور باندې ووایو یا سم ریکوست چې نه خو زمونږ زیات تر چې کوم رونا خلک دي هغه په پوسټینګ ترانسفر چې د چا سره دویم خبره کې هغه به درته وایي چې موږ له پوسټینګ راکې یا ترانسفر رالو کې یا راته جابز راکې جابز راکې. لکه تاسو ته به پته وي چې بهر ملکونو کې خو دا جابز او دا تاسو په خپل قابلیت باندې دی که نه، خپل هنر باندې دی، خپله باندې په میرټ باندې دی، چې لکه تاکي دونه قابلیت دی چې په خپله باندې یو کمپنی یو محکمه یا دغه تا د هغې ضرورت شي تا چوس کې وادي لي او پټ کې او ته اوچلېږي. خو دلته داسې خبره نه ده، بس دلته په اثر رسوخ باندې دا خو هغه پاور دونه رالو بیا سچر ته څوک راکوي او څومره نوکریانې به یې خلکو موږ ته ډېرې سترګې چې موږ ته کار وکړي. موږ ماته هغې باندې ډېره شرمندګي را دښکېږي چې هر بنده کال چې کوم ښه رشتې رانه پاتې شولې، خلک زما ټول رشته داران مانه خپه شو په سیاسي میدان کې او دغلته بس دا ټولې نوکریانې دي دا دي او زه ته دوی ته نه ورکوم.
خو څوک بیا یو خبره دا هم ده، لکه نوکرو کې ولې خلک د چانه د ستمه کوي، ځکه چې نوکریانې خو اسې هم پکار دا که سیاسی وی او که نه، دا هم پکار ده چې په میرټ باندې وشي. تاسو څه ګڼئ چې ستاسو رشته دار خو په کې دي؟
نه جی، هغه داسې ده چې په میرټ باندې نشته ټولې، یا سپارش نومې ول ورکړي خو زموږ په حساب باندې ټولې لګیا دي بانک سیلینګ کې خرڅېږي.
ته پوس پوکما لکه ستاسو چې کله سیاست ته راوتئ نو کورنۍ کې خو درته څه پرابلم نه و، څه مسله خو نه وه چې ولې روزي او خلک ورته یو ټکې استعمالوي که نه ډرټي پالیټکس کې، یعنی سیاست کې ډېرې مسلې.
هغه ما ته ته وایي کنه چې هغه فاملی سره کرایسس دغه د وجې نه وال زه بزنس سره ووتلم، نو هغې د وجې نه چې بزنس ته راشي نو سیاست خو بیا هېڅ هم نه و که نه. هغې په میدان باندې ما پراپر بزنس کړی دی، ما خپل فاملی سپورټ کړی دی، خپل رونا خویندې خپل بچي خپل ټول هر څه مونږ چې کوم دی زراوت یو ما هر څه ته ولاړه وم، لکه د سړي او د مشر ورور نو هغې د وجې نه ما ته څه مسله نه وه، بلکې ټولو راته فورس کوله ما چې نه اوس او زه چې بیا مسلې مسایل راله 2009 کې زه کینډا ته لاړلم، کینډا کې ما دوه درې کاله تیر کړل. بیا ما ته پټه چې کله 2012 کې د ای پی ایم ایل ان جوائن کول، 2011 کې زه میر مقام صاحب دوی واپس را وغوښتلم. نو کو ما ته فیملی هم امی می دی هم د دې ذکر زما پلار زما هسبند ټول راته وی چې نه لاړ شه او کا دلته بسکه او لاړ شه خپل کریر کنټینیو کا. نو فیملی بیا راولېږلم کرما ورته چې نه بس یو ځل راغلم ما بزنس هم پرېښودو زه کینډا ته رالم باقي د خپل بچو سره کور وخت تېرول غواړم. خو نه هم د دې ټولو په خواهش باندې دی وی چې نه لاړ شه ته کولی شي تاکي دا ګډ شته تاکي دا شته ته لاړ شه. او د الله شکر دی زما اوس خپل پاټه کې یو مقام دی یو حیثیت دی. زه دا تاسو ته ویلی شم هر ځای کې د ښځې او د سړي او د دې په هغه کې یو دغه وي، خو زمونږ پاټه کې مونږ له مال ډېر ریسپیکټ راکوي او ما ته بالکل ایکولی هغې کې دا نه ګوري چې دا ښځه دا یا سړي، ما ته ډېر ریسپیکټ راکوي. او ټول پارټي والا امیر مقام صاحب زما ټول لیډرس چې کوم دي پی صابر شاه امیتاب عباسی او چې څومره دي جګړه صاحب دا څومره چې زمونږ لوکل زما لیډرس دي ټول ما ته سره ډېر ریسپیکټ ما ته راکوي او زمونږ ته برابرې مقام ما ته ما سره هغه کوي. داسې نه ګوري چې دا ښځه یم هغوی ته دا نه فیل کېږي. اور د الله شکر دی زما یو زید په خپل پاټه کې
ډېر ښه. او به تاسو خپل کورنۍ ته وخت څنګه ورکوئ؟ لکه سیاست خو ډېر بنده مصروفي کنه، اوس هم چې زه ګور هم تاسو ته ټلیفونونه را روان دي، د ټایم مینجمنت یا د وخت نظم هغه تاسو څنګه کوئ؟
زه تاسو ته دا وایم چې د شپې چې دا ستاسو کال ما در راغلی وم هغه ټایم کې زه د فیملی سره ناست وم، یو زړه مې وویل خوب نه راتلو چې زه ستاسو سره خبرې وکړم چې دا ختم کړم. دا بیا مې وویل چې امی مې دي او ټول ناست دي نو خبر نه یې، نو دوه اول خو مې داسې اراده وکړه، خو بیا مینه اوس به بیا دی وی چې بیا شروع شوله. ډېر کمی ما هسبند هغه د داشیا شکایت یې هغې کینډا کې اوسي، هغې چې کله کالز وکړي نو زه چېرته ناست یم یا سه زه ورسره خبرې نه شم کولی، نو بس همیشه جګړه وي دغه وي. امی ته مې هم هغې اکثر زما سره کمه خبره او زما ډرایور په موبایل باندې زر کا هغې کال کوي یا زما ګنمین په تا ټلیفون کوي چې دی له ټلیفون ورکه هغوی را ته راکړي، نو بس هغه سوال جواب هغې باندې کېږي. نو لکه ټول ډېر هغه دی اوس هم چې دی زما دوه ټین او کلاک نیم ټایم چاله ورکړی او دا مې ورکړی خو بس ستاسو کال باندې دغه ما بیا په لاره باندې نه کېږي خبرې ستاسو سره وکړم دین آی ویل ګو دغه دې میټینګس مې دي دوه درې هغه مې دي نو نشته ټایم ډېر کمې دی را سره ډېر کمې دی را سره
او چې کومې نورې جینکې اوري تاسو چې کېدی شي هغوی هم سیاست ته راتلل غواړي یې ته به تاسو څه ویل غواړئ ښځې چې دي هغه ښه طور باندې ښه سیاست دانانی جوړی دی شي
بالکل جوړ دی شي ولې نه زه په خپل خپل ځان ته خایم زه توسم وایم چې زما یو داسې مقام په پارټۍ کې جوړ شوی دی کوم چې زما د نور لیډرز دی زما به هیڅوک درته ووایم چې زما په بیک باندې زه داسې هیڅوک نه وم خو ما ته هغه ایکول پوزیشن ملاو دی او په کار د چې راوځي خپل چې څوک ټایم ورکولی شي او سیاست ته عبادت په نظریه باندې ورته ګوري او ټایم یې ورسره بجای چې هغه کور کې ناسي او فضل نورو شیزونو باندې هغه کوي نو د دې نه نه ده چې د خپل ملک او د پارټیانو سره جوائن کی او مخکې سیاست ته راشي او دا د ملکي او فریضه ده چې موږ د دې لپاره خپل هلې ځلې وکړو او موږ 1947 کې زموږ پاکستان چې آزاد شوی او هغه ټایم کې زموږ سره قوم وو خو ملک را سره نه وو او اوس زموږ سره ملک شته خو زموږ سره قوم نشته چې د دې ملک لپاره اوس وکړي او د دې ملک خپل دا زموږ د مور په شان ده او زموږ را روان نسل د پاره صداسي چینج راولي لجیسلیشن وکي چې پاره کې دا هر څه ختم شي او قانون راشي یو سیستم راشي دا غي زمونږه غ خويندې چې هغه کمی کونډې دي زمونږه غ خويندې چې دا غي چا یتیمانانې دي هغه بیا سری دي دا غي هیڅ دغه نشته مونږ دا غي سره لاس ورکو دا غي د پاره سوه کو دلته راوځو دا غي د پاره आवाज چت کو زمونږه غ خويندې چې دا غي خپل आवाज خپل خواهش خپل هیڅ بهر نشي را دخ کولې او کمی زمونږ خویندې چې هغوی کې دا ګډ شته هغوی څه کولی شي دا ژوند ډېر کم دی دا تیریږي مونږ نه څه کول دي مونږ ته څه کول دي په دې ملک کې مونږ ته څه کول دي په دې دنیا باندې نو که زمونږ د را روان نسل د پاره څه وکړو دا یو صدقه جاریه ده که مونږ نم یو دا غي ثواب به مونږ تر ته ملاویږي چې مونږ چا ته خپل حقوق ورکو د چا لپاره څه وکړو نو بجای په کور په ناسته هیڅ هم نه کیږي راوځي د اسلام په دایره کې هغه کې د خپل حقوق کسوک دا وایي چې د اسلامي دغه باندې نو تاسو په بي بي عائشه د جنگي چمل پیسې لاروا نو داسې زمونږ بیبیانی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کوم وخت رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیله بیبی چې هغه یو غټه بزنس وومن و هغه تجارت کولو نو دا زمونږ لپاره د نشانیانې دي کنه نو موږ لپاره خدای نشته چې موږ ناس یو سړی دی راوړی او موږ دی ورته ناس یو دا خبره کوم نشته زمونږ لپاره زمونږ په اسلام کې دا خبره نشته نو چې کوم ته ټیک ته ضرورت نه دا غي کور والا دا غي خوندان او دا غي ځامن هغه خبي هغه ناس وي هغوی ته ګټې نو ډېره ښه ده خو که زمونږ د غریبانانو خویندو دپاره د دې لاچارو دپاره مونږ سا کار وکړو او راوځو دا څه ټایم مونږ د ورځې نیمه ګنټه ګنټه هم دوی له ورکړو نو دا یو ډېره غټه خبره ده دا به یو صدقه جاریه وي
سو بیا تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو ډېره مهرباني چې تاسو مونږ له وخت راکړو په اخره کې به د نه یو تپوس کوم زمونږ اورېدونکو ته ټولو اورېدونکو ته به ستاسو پیغام څه وي
زمونږ ټولو اورېدونکو ته زه دا وایم چې دا پاکستان د پاره دی دعا کوي او زمونږه د دې چې زمونږ د خويندو د پاره او د دې د حقوق د پاره او د دې د رائټس د پاره چې کوم دې هغه ته خپل رائټس ملاو شي او زمونږ د خويندې دې د پاره زماده پیغام دی چې را پاسې چې په کم زم کې زمونږ په پاکستان کې ډېر غریب خلک دي ډېر بې وسه خلک دي اوټ اف سکول جنه کم ډېری دي چې په کورونو کې مزدوریانی کوي دا غي ټول سره سات ورکی او دا
ډېر ډېر مننه سو بیا ډېر ښایسته پیغام او ستاسو خبرو ډېر خوند وکړ کور مو ودان اوریدونکو دا وا په سروې خبرونه کې سوبیا شاهد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به ستاسو خوښ شوې وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان